آزادی رادیویی مجله.
قدرمن اوریدونکو، خپرونې ته مو هرکلی کوم. عمان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د سږ کال له غوره فرهنګیالۍ نعیمې غني سره زموږ د همکاري مسعودي نیازۍ مرکه اورئ.
عجیبه لوبه ده، تر منځه د سیلۍ او څراغ توپاني شپه ده، په خطره کې مې کیږدۍ او څراغ.
استاد حفیظ گردش د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
راشه جانانا شمه ربانا لیونی کېږم ستا له هجرانا، لیونی کېږم ستا له هجرانا.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو په سر کې. نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د هندوستان د لنډمهال حکومت د اعلان د سلمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عابداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندۍ میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عابداتو په اړه روزنیز او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عابدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دي. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عابداتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعران او یو فرهنګیالۍ معرفي کوي. په سږنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعره نعیمه غني غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودي نیازۍ له غلې غني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
درنو اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غني د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه؟ د میرمن بهیر فعال غړې نعیمه غني را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نورې خبرې به له دې نه واورو. نعیمه جانې، ستړي مشې، په خیر راغلې خبرونې ته.
ډېره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټولو دوستانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډېره مننه. که لومړی دا راته ووایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډېره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځ ته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره واوسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د هغوی قناعت حاصل کړي. او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري، دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نه شم ویلی دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا مطرح کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارالنشه په دې اړه پریکړه کوي. دارالنشه سره ټرویلیږو او په دې به عقل غږیږو د دې دپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارالنشه کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول پکې کې یعنی صحیح وي او خو خپل نظر وړاندې کوي، بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په همه اصطلاح سره هغه نظر منل کېږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېږي.
او تاسو کوم مشخص هغه عمده کارونه مو چې د بهیر لپاره کړي که هغه راته ووایاست چې د هغې په معیار بیا تاسو د غوره فرهنګیالۍ په توګه وټاکل شوي؟
هو، مخکې له دې نه چې زه په دې اکله وغږیږم، زه به ووایم چې میرمن بهیر درې کلونه راهیسې غوره فرهنګیالۍ نه وټاکلې، ځکه چې رڼا کلنۍ مشاعره د ځینې اقتصادي ستونزو له امله میرمن بهیر نه درلوده. که څه هم موږ اونیسې غونډې درلودې او فعالیت مو درلوده، خو مشاعره نه وه شوې. په دې درې کلونو کې چې تېر شوي وو، هغه وخت زه د میرمن بهیر ریپورټ مې لیکه، میرمن بهیر د سایت مسئولیت زما په غاړه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه ما سره وه، او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي هغه کې څه کار کړی، ماشوم ادبیاتو ته لږ څه ما کار کړی و، هغه پکې یعنی مثبته وارزول شول. او بل دا چې میرمن بهیر مجله باندې مو کار شروع کړ چې د هغې مدیر مسؤوله زه وم، که څه هم زما سره نورې خویندې هم همکاري وې، خو اکثریت هغه کارونه یې چې په ایډټ پورې اړه درلوده او د لیکنو راټولول و او هغه چمتو کول و، هغه یعنی زما په غاړه وو. نو دغه کارونه هغه څه وو چې ما د له بهیر سره کړي وو، او بهیروالو ته ماته ویاړ را وبخه. او بیا وایم چې حاضري مې هم لږ څه ښه وه نسبت نورو خویندو ته، زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي، خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه. ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده، شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنی دا لقب راکړل شي او زه نورو خویندو ته هم دا نقل ورکوم چې ښه حاضري ولري، کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي. او په نورو کلونو کې، مخکې تاسو د درې کلو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې، مخکې له هغې نه هم په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې؟
ولې نه، مخکې له هغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده، او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده، چې یو ځل فکر کوم اغلې توبه ندا صافی هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه، بل ځل ګلمینه یوسفزۍ په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه، بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دغه درې کسان خو زما په یاد دي.
که اوس راشو ستاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته، لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم، تاسو ځینې کارونه کړي دي، که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي، او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه؟
ډیره مننه. زه کله چې میرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم، اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم. لومړی چې زه بهیر ته راغلم، ما د خپلو یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه، او بهیر ته ما راوړه. ما غوښتل چې دلته داسې خبره شوم چې دلته یو داسې ځای ده چې له میرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي، یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړه، او میرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې، ماته لارښوونه وکړه، هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو، هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې، او ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه اتل وستوري راوړي، چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی، یو کار شوی دی هم کم دی، او پراګانې تر اوسه پورې همدغه ستونزه یا تشه موږ لرو. او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ. بیا له هغې نه وروسته د خاورو ښاپیرۍ په نوم یو بل کتاب چاپ شو، او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له دوو نورو دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو. دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي، او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم.
او شعر او شاعري مو څنګه ده؟ مشخص هدف مو څه ده شعر کې چې تاسو الهام اخلئ او بیا شعر لیکئ؟
مننه. په شعر کې اول به زه وایم چې زما شعرونه هم یو ټولګې ته برابر دي، خو لا چاپ شوی نه دي. او په شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپله حس کوم هغه لیکم، داسې نشم ویلی چې مشخص به څه وي. زه خپله طبعا یوه ښځه یم، په یوه ټولنه کې اوسېږم، یوه هغه څوک یم چې د جنګ څخه مې اغېز لیدلی دی. دغه ټول زما په شعر کې رانغښتل کېږي. د یو انسان په آیس که زه ووایم او که د یوې ښځې په آیس وایم، نو هغه څه چې ښځې حس کوي، هغه چې یعنې زه هم د یوې ښځې په توګه حس کوم، هغه هم په خپل شعر کې لیکم.
نعیمه جانې، که تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو ښایسته شعر و نو ډیره به خوشی او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي.
ولې نه، یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم. غزل دسته شي وای: عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلې او څراغ، توپانی شپه ده په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ. چېرته چې عقل زولنې وي، خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن، دواړو یو بل ووژل، اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیح اړوي او کور دې ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ څنې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم ابا ما نه ویل چې نښه ستا پګړۍ او څراغ او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ
ډېر ښایسته ډېر زیات ښایسته شعرونه نعمه جانې بس ستاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ نعمه جانې اوس کرا شو په دې وغږېږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې میرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړې چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه موضوعات یې څه دي او نورې څوک د بهیر نجونې هم در سره په دې برخه کې همکاري دي او که نه
ډېره مننه میرمن بهیر مجله یعنې موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود میرمن بهیر د ځلا په نوم خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چتر لاندې سخت کال چاپ شوه له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سخت کال درلوده او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل راخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړوند اوسېږي ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري زموږ فوکس زیاتر په دې و چې که زموږ مجله له کلیو ته هغو میرمنو ته ورسیږي چې هغوی یعنی څه زده دي له قلم سره بلد دي له لیکلو لوستلو سره بلد دي خو هلته څه نشته چې وایي څه نشته چې ویلولي نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي زما سره نور بهیر تکړه تکړه خویندې ملګرې وې چا لیکوالي کوله چا په ایډیټ کې سره راسره مرسته کوله یعنی مجله یوازې یوه کس کار هم نه ده د باندې تصفیهږي او اکثرو باندې کله چې دا واورېدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي نور لور په لیوالتیا سره به یې ویل چې زه به دې ته لیکنه کوم او لومړی د چې داس خبر اورم ډیر خوشاله وي ورته ځکه چې دوی ته کله چې ویل چې دا مجله لري پرتې سیمو ته رسیږي دوی ډیر خوشاله وي او اوس تقریبا په دوامه غاڼه باندې کار شروع شوی دا موږ کوشش کوو چې دا مجله هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې غوي ملي سوداګر دي او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي غوي سره موږ غږیږو چې دا مجله په غوي باندې خرڅ کړو بیا ورسته په کلیو کې وویشو یعنی پیسې لغوي څخه واخلا او مجله بیا په کلیو کې زیاتره کا او کولای شي چې وړیا وویشو زما یعنی دا هدف دی او د مرمن بهیر هدف هم دا دی ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپل خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ورسوو او هغه ستونزې چې دوی لري د هغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه حل شي دا به د میرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي او میرمن بهیر همیشه غوښتي دي چې هغه سیمې تر چتر لاندې راولي هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي او د مالي لګښت په اړه به یو وایم چې موږ سره لکه مخکې مو چې وویل ځینې هغه دوستان چې مالي امکانات لري او د میرمنو له کار سره د میرمنو له پرمختګ سره یعنی غواړي چې مینه لري او غواړي چې دا کار مختلف ځکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د میرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده نو هغوی له موږ سره مالي مرسته کړې ده دوستانو فرهنګ وزارت د سرحداتو محترم وزارت دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله او میرمن بهیر مجله هم د میرمن بهیر د رڼا کلمه شرې سره یو ځای چاپ شوه او لګښت یو ځای
تاسو نه ډېره زیاته مننه خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره
ډېره مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
په ژوند کې مخای ډیر داسې کسان لیدلې وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي ژوند به د غاړې او بارګڼي خو تجربه ښوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډیریږي راځئ له وږمې رشیدي به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه
خور ورور د اروپا د خلکو یو نقل ونه یو وخت یو بی وسلې بوت بو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یو خواره جونګړه کې ل خپل کورنۍ سره اوسېده د دوه ماشومان لرل یو زوی او بلا لور زوی هنسل نومیده او لوري ګریټل د ګریټل او هنسل مور مړه پلاری بل واده کړی وو د دوی مېره ډیره بی گزاری او بدنیتی میرمن و د بونزو ژوندې ورتریخ کړی او بس پل می وی ورته غوښتي د به مېره ته ویل چې موږ ځان نشمړولې د نورو دوه ته ډوډۍ لکو مکرو مېره چې د بوټو پټول ولوي گزارا وا او لاس ډیر تنګو خورا بی جبی بی فکره او لوی دلې سره یو خځې به ورته ویل چې ماشمن لکور وباسه په ځنګل کې چیرته لري پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو ماخستن چې ښځه میړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدلې. ښځې میړه ته ویل، دوی هم دا سبا سهار له کور لیرې بوزه، داسې ځای خوشې کړه چې د کور لار ونه مومي، خامخا به څوک راشي او له ځان سره به یې یوسي. د بوډبلور ګریتل ډېره وارخطا شوه، خو زوی هنسل چې غټکی و او داسې خبرې یې تر دې د مخه هم اورېدلې وې، خوراکۍ ته وویل، مه وارخطا کېږه، که مو دوی لیرې د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي، زه به د کور لار ومومم. لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو، هنسل په تیاره کې غلی راپاڅېد. د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډک کړل او کور ته ستون شو سملاست. په هغه شپه ښځې میړه خوب ته پرېنښود او بس همدای ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې مه پرېږده. دغه بیا بیا ویلو میړه دومره په تنګ کړ چې سهار وختي یې ماشومان پاڅول او د ځنګل په لورې روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل، نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله. هنسل جیب ته لاس کړ، یوه یوه چونډۍ سپینه شګه د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي. پلار یې په ځنګل کې ډېر تاو را تاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کږېدله، په ښځو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ور معلوم وي. له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ، زه راستنېږم، مه وارخطا کېږئ. ورځ تېره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار یې په کور کې له مېرمنې سره ناست و. ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و، خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل، مه ژړه، مه وېرېږه، که مو پلار راستون هم نه شي، زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډډه اوسه. له ښه مرغه هغه شپه د څوارلسۍ شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه، ورته ویې ویل، اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه، هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پوری کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بی غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د میرمنې قهر ویرولی و. میرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. میرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې یې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړل. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، میرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټبه د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټبه د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کاوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ، اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی، خورکۍ ته وویل، مه ویرېږه، زه درسره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولی په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کره شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تیره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېده وروسته د یوه چمن او هوښیارې په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خور یې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وه خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای یې موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی، او چې دوره مزه یې څکله ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه، او دې د هوښیارۍ په منځ کې د خوږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاغ شي او د خوراک شي. ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې، او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګري بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې کبل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګرې بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کوه، او کوډګرې بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومنه کړه، او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوډګره وږې وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ، زه نه شم کولی، خپله یې وګوره. کورګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کورګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کورګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله، او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله، او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه، او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و، او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میرمو مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل، بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې، او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه ور وښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ، او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، دغه غه هنر مینهوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ، له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والا د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلپونه چې جوړېږي ساده نه جوړېږي، نو هر کلپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشې ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشې تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلپونه جوړېږي، یعنې چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلپ زر $1,250 به مصرفوې. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره، چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپو توان زه نه لرم چې شخصي کلپ کوم بیا هر تلویزیون ته یې ورکړم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام. یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډېر نږدې دوست دی. هغه یو غږ را باندې وکوي، کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده، په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه، که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، همغسې چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا دا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید 40 نه واوړي. دغسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړی وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو، مادیاتو، دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنې لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماترسو. په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درد صاحب داش خو بیا دغه سی د مرکه و سیاسي سی
نه ام نس چې موږ نه پوهیږو چې وطن په کوم خو روان دی څه کیږي ها یي موزیکي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی دی هماغه سي ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري ام نس ګډوډي د موزیکي په برخه کې مشته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره اوس موږ د هیڅ لپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس لپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري هماغه پوهه او هنر اغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول نو امید شول بازار وهغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نوري غټي پورته کوي په خو معیار موجود وو یو سندرغاړی کله چې سندره سپتوله یو کمیټه به د افغانستان کې غوړه شخصي رادیوګان نه تلویزیون نو یوازې د افغانستان رادیو تلویزیون استادان بناستو یو سره برابر التبا یو پارچه دوه پارچه درې پارچه به یو ویلې دوی به واورېدل چې دا غږ دا غږ څنګه غږ دی یو خود سر مسله ده چې د غږ سر او لای چې موږ ورته وایو تال چې ورته وایو دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي دوه مهم اساسي شرطونه یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي غږ په سر کې وي په لای کې وي خو غږ چې شی نه وي کیفیت نه لري غږ جوهر نه لري غږ هغه ته به ویلې چې ورور سیده ته په سور یې ته په لای یې نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي
ګرده صاحب دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې هر هر څوک همدا خبره کوي د سرو د لای او یو بله خبره هم کېږي وایي سوریله ده د دوو درې اصطلاح او پیسه کې مې یو څه لنډ راته وایست دوستان به پوښتي چې سر څه ته وایي لای څه ته وایي او سوریله څه ته وایي
سر هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلي د هارمونیه د رباب د تنبور یا د سیتار هغه کوم غږ چې دغه نه وځي تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلي
دا نو سر
دا سر شو پوښمه
دا لکه دا د رباب تارونه چې سرکې او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکې دا غګونه په مجموع کې د ونرمن غک سندرغاړي غک او دا لوغ غک سره ولګیده دا سر
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریله ده یعنی دا سړی سر ده په خپل سوریله دغه ته وای څوک چې په سر سندری وای په سر غږ وباسي هغه ته مونږ چې وایو سوریله وای دا سړی سوریله ده دا سر چې ده دا په دوه رقم ده یو مونږ ورته د خدای داد وایو ام داسې سر ده فکر دې شو چې بس شروع کی بس په سر ده خو خاندان کی مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غږونه وباسي دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سر په چوکاټ کې ولېږي بیا سر کیږي
دا خو سر سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال دا د تبلې ضرب یا هغه د تال وایي لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبی هغه ته بیا لای وایي چې دغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
د عسکری کې وایي اصطلاح دا په هیڅ به وهلې به ویل وایي دا مې ډوله بگی
او هغه دا مې ډول چې دا هغه لای ده په کې د شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخ کې ویل چې دغه زمي مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډیری خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري خل لای لري کنه او زه به دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وری په مصايبو کې کړې بیا هم کوم یو وخت ز لارم امتحان می ورکاو د اواز نو استادان ناسول استاد هاشم د خدای او بخي ډیر لوی استاد وو
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو الک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومی دی چې چا سره شاګردی کړی ده او خ تیار وو. نو کله چې دی ارمونه واخیسته او سندره یې وویل او څګ سرګمونه پکې دغه کته پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې ویلې بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی لکه سی دغه چې استاد ولې ما دونه وي زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړې ده تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د می ساده ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وی مره مشناسي ویل هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویل د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبت دی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچې وې ساتای مو بل کیفیت اس
نو جالب ټکی ته د اشاره وکړه. البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی درته سه استاد او غاک چې ذکر را کله اورمه دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی. ایوب استاد ناروغ دی خدای دی روح کی راته کدای سی د دوی وسندره راته زمزمه کوي
والا تا خو دیس یو چا فرمایش وک چې ز ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې ز د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم. ایوب ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزی سکتای لکه چې کړی ده زه فکر خبرې څوک پوښتنه نه کوي خو ورکې که دی نه به تیر شو دی وطن کې اصلا بې باس خاصي ده د هر چه د هر څه. نو زه نه پوهیږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګ هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه
راته وی وایه نو توکل په خدای.
زه به ورو ورو وایه یاشه زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د ارمونی سره ورو ورو به یې وایي صحیح ده راش جانا شمیر بانا راش جانا شمیر بانا لیو نئی کے گم ستال ہجرانا لیو نئی کے گم ستال ہجرانا راش جانا دستا دستور گو بلا پمائشا اگو رہا خواتا میرا عشاء اگو رہا میں خواتا میرا عشاء دزڑ ارمان شمی ربان دزڑ ارمان شمی ربان لیو نئی کے گم ستال ہجران لیو نئی کے گم ستال ہجران راش جانا خدای دی وگی چھے
ډیره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې یي او بشپړ آرکستر چې
harman shamir bana jeevan ki gam palijiran jeevan ki gam palij ایران مه راش جانا شام میرا بانا لیوانی کی گم آلی جیران لیوانی کی گم
دردی سے اکثر استاس سندری چې ما اوریدلې دي یو برخه فولکلور ده یو برخه فرزند د حافظ صاحب او د مشرانو شاعری ده په ورستو کلونو کې مو د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعری اکثر ویلې و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې ورستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دی که هماغه
که ووایم چې پخوانی دی ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا هلکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې نه وایي شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ بچې لې لامینه د ننګیال صاحب بل مصنوعي ده مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهرباني سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي او څه نور څه خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندې ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو مغته راکړ.
میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا کل دلدار سماستا پمینم رم لگم رم لگم راجا بے وفا خوگا
کل دل دار زمان